دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ستاسو خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابر یې تاسو ته وړاندې کوي.
دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد پریکنده اقدامات په اړه د پی ڈی ایم غونډه کیږي. د پنجاب پولیس وایي چې په سیالکوټ کې د یو سریلنکایي کس د وژنې په تور یې نور شپږ مشکوک کسان نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د متحده عرب اماراتو لوړ پوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. تفصیل نن د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک غونډه کیږي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په اړه تېره ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند د یو مخکښ او پخواني وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د پی ڈی ایم د سټیرینګ کمیټې غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د حکومت پر ضد د فیصله کون لانګ مارچ ترڅنګ د پارلیمان نه د مستعفي کېدو په سپارښتنو هم خبرې وشوې. مشالې دوی سره په خبرو کې د جمعیت علما اسلام فری ډلې یو مشر مولانا عبدالجلیل جان وویل چې دا مهال د حکومت پر ضد د پریکنده احتجاجي لاریون ضرورت دی.
حکومت باندې دباو اچولو کم ذرائع دی، کم طریقې دی، هغه ہمیشہ استعمال کول بکار دی. چې موږ د حکومت خلاف یو ٹک ٹاک لانگ مارچ اعلان کو اور ٹک ٹاک حکومت خلاف احتجاج کو، زکا عوام دے وقت دے زیاد پریشان دے، د مہنگائی دلاسا، د بےروزگاری دلاسا.
د پی ڈی ایم د جوړېدو نه پس د حکومت پر ضد د لاریونونو، احتجاجي مظاهرو او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د لویو لویو غونډو ترڅنګ یو شمېر سیاسي هڅې شوې دي. خو د تحریک انصاف واکمني دوام لري، بلخوا حکومتي وزیران په بیا بیا په جمهوري تحریک کې د شامل ګوندونو په اړه وایي چې دا تحریک په اصل کې د خپلو درغلیو پټولو لپاره جوړ شوی اتحاد دی. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلنکایي تن د وژنې او سوځولو په مقدمه کې نور شپږ مشکوک کسان نیولی شوي دي. پولیسو په خپل رسمي ټویټر پاڼه تېره ورځ ویلي دي چې په تېرو 12 ساعتونو کې د سی سی ټی وي کیمرو او د موبایل ټلیفون د ډیره په ذریعه دا شپږ کسان ونیول. پولیس زیاتوي چې دا کسان د خپلو خپلوانو دوستانو کره پټ وو. پولیس وایي د شپږو کسانو سره د نیول شوو کسانو شمېره 143 ته ورسېده، چې پکې د 1900 کسانو دی وجنې سره مرکزی کردار رامسته شوه. د دسمبر په دریمه د سیالکوټ په ښار کې په یو کارخانه کې شوې د دې پیښې په لړ کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد راپور درج کړی. د دسمبر په پنځمه په لاهور کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار علامه طاهر شریفي په مشرۍ کې د بیلابیلو مذهبي او مسلکي مشرانو یوه غونډه وشوه. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې په دغه غونډه کې د سریلنکا ولس سره د یووالي څرګندونه وشوه. د پاکستان د ستر عدالت په چیف جسټس یې غږ وکړو چې په سیالکوټ کې د یو سریلنکن کس په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد په بیړنۍ توګه د مقدمې کاروایی ترسره کړي. په دغه غونډه کې پریکړه وشوه چې د راتلونکو جمعې په ورځ به په هیواد کې په سیالکوټ کې د شوي تردي عمل په اړه د غندنې ورځ لمانځل کیږي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه په لاهور کې د قامي اسمبلۍ په 133 حلقه ضمني ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې بریا ترلاسه کړې. تېر ورځ په ټاکنو کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې کاندید شایسته پرویز ملک 6,711 رایې ترلاسه کړې. د پاکستان پیپلز ګوند کاندید اسلم ګیل 2,313 رایې ترلاسه کړې او په دویم نمبر راغلو. د قومي اسمبلۍ دا حلقه د شایسته پرویز ملک د خاوند پرویز ملک د مړینې له وجې خالي شوې وه چې د دسمبر په 15 پرې ټاکنې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د متحده عربي اماراتو لوړ پوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړي. ښاغلي بلنکن هم په خپل ټویټر لیکلي چې له ولیعهد محمد بن زاید سره مې په مهمو سیمه ییزو مسلو او د افغانستان په اړه په ګډ کار باندې خبرې وکړې. محمد بن زاید له 2013 کال راهیسې د متحده عربي اماراتو ټولې رسمي دولتي چارې مختوری. بلنکن همداراز له افغانستان سره د متحده عربی اماراتو د بشری مرستو هرکلی کړی دی. وروستۍ خبر دا چې د پاکستان او بنگلادیش ترمنځ په ډاکه کې روان دویم ټیسټ لوبه کې پاکستان 133 منډې جوړې کړې او 2 لوبغاړي اوټ شوي. د لوبې په پیل کې پاکستان 5 وګټله او د بیټنګ پریکړه وکړه. د مشال خبرونه پاتې
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. پاکستان جمهوریت تحریک وایي د حکومت ړنګولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن غونډه کوي. د سیاسي چارو یو کارپو وایي
او دا ټول لګیا دي کوشش کوي چې په څه طریقه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کړي چې عام ولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو لپاره موږ خپل پوره کوششونه وکړو.
د پنجاب په سیالکوټ کې د سرلنکایي وګړي تر وژل کېدو وروسته په پاکستان کې دا بحث تود شوی دی چې خلک قانون ولې تر پښو لاندې کوي. د قانوني چارو یو پوه وایي
په پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي. دې وجه نه هم خلک د پولیس وغیرہ نه لريږي الټا ځکه چې هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي.
په پاکستان کې د خبریالانو او د رسنیو کارکونکو د خوندیتوب لپاره قانون جوړ شو. آیا دا باملي سي؟ د خبریالانو یو مشر وای
د پاکستان کې ډېر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه. ډېر لوی مسله خو دغه صافي چیز غواړي. صافي غواړي څوک رکاوټ وانه چي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نن د دسمبر پر شپږمه په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد د لانګ مارچ کولو په اړه د پاکستان جمهوریت تحریک کې د شاملو ګوندونو د مشرانو غونډه رابلل شوې ده. په دې غونډه کې به د حکومت د نسکورولو په اړه پر یو شمېر لارو چارو خبرې کیږي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا د لانګ مارچ څخه وړاندې د پارلمان له چوکیو د استعفاګانو پر ورکولو ټینګار کوي. په دې اړه تفصیل د غلام اوس په رپورټ کې.
نن د دسمبر په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په ضد د حتمی تګلارې جوړولو لپاره په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوندونو د مشرانو غونډه رابللې شوې ده. د دې غونډې نه وړاندې تېره ورځ په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر شاهد خاقان عباسی په مشرۍ د جمهوری تحریک د سټیرینګ کمیټې غونډه هم ترسره شوې وه چې پکې د حکومت رانسکورولو لپاره د پارلمان نه د استعفاګانو کولو او د حکومت په ضد د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ کولو په سپارښتنو خبرې اترې شوې دي. په جمهوری تحریک کې د شامل شپږو ګوندونو بیلابیلو سیاستوالو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د لانګ مارچ نه وړاندې دي د پارلمان نه استعفاګانې ورکړې شي. په دغه اړه په پی ډی ایم کې د شامل ګوند جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان وایي د هغوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لومړۍ ورځې نه دا دریځ لري ولی د جمهوری تحریک د برقرار ساتلو لپاره خپله فیصله په نورو ګوندونو نه مسلط کوي.
چونکې سیاسي مشاورت کې اتفاق رائے رانغه نو بیا مولانا صاحب د خپل موقف دی باندې مسلط نه کو او دا اپوزیشن د خلکو دغه رائے احترام وکړو. استعفی ورنه کې تاریخ ته مونږ لاړو. تاریخونه هم اچلول جلسې مو کې جلوسونه هم وکړل. نو موږ همیشه دا وو چې حکومت باندې د دباو اچولو کوم ذرایع دي کوم طریقې دي هغه همیشه استعمال کول پکار دي چې موږ د حکومت خلاف یو ټیک ټاک لانګ مارچ اعلان وکړو او ټیک ټاک حکومت خلاف احتجاج وکړو ځکه عوام د وخت ډېر زیات پریشان دي د مهنګائی د لاسه د بیروزګارۍ د لاسه.
د پاکستان جمهوری تحریک نه د پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د وټل روستو اوس مهال په جمهوری تحریک کې شپږ ګوندونه پاتې دي او په دغه ګوندونو کې د تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون مشر او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر شعبات شریف په څلورمه نیټه په لاهور کې په خبري غونډه کې ویلي وو چې د پی ډی ایم نه وټلي ګوندونه د حزب اختلاف سره په پارلمان کې ملګري دي او د حکومت رانسکورولو لپاره د لاریونونو ترڅنګ دوی د پارلمان لار هم کارولی شي. د دې لانګ مارچ باره کې به په شپږمه نیټه د پی ډی ایم په غونډه کې بحث کیږي او موږ سره نورې لارې چارې هم شته. په پارلمان کې دننه د حکومت د بدلولو په اړه به هم د متحده اپوزیشن سره مشاورت کوو او د ګرانۍ په ضد به هم لاریونونه راوباسو. په روانو سیاسي حالاتو می د خبريال او سیرونکی محمود جان بابر نه پوښتنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت په پارلیمان کې د ننه یا د پارلیمان نه بهر د حزبی اختلاف ګوندونه د حکومت د رانسکورولو هیڅ رقم سنجیده هڅه نه کوي.
د حکومت ختمولو د پاره سداسې سنجیده غونکي کوشش د غټو پاټو د اړه نه کیږي لګیا دی او نه داسې سخکاري او دا ټول لګیا دی کوشش کوي چې بس طریقه باندې صرف دومره احتجاج ریکارډ کړي چې عام اولس دا احساس ورکړي چې دا عمران خان حکومت ختمولو د پاره مونږ خپل پوره کوششونه وکړو او دې ټول په دې خبره باندې پوه دي که د عمران خان حکومت ختمیږي په دې وخت کې نو په دې فائده به دلته رسي خو د دې فائده به عمران خان ته هم رسي او د هغې فائده به ځکه هغې ته رسي چې هغه به ووایي چې ګوره ما ته خو پوره وخت میلاو نه شو او دې خلکو زه کار ته پرې نه خودم ګینې ما خو بس ایله دا کار ایله را سمولو.
حکومت د 2013 په عامو ټاکنو کې د تحریک انصاف د حکومت د راوستلو لپاره د ټګۍ کولو تورونه په بیا بیا رد کړي دي او وفاقي وزیرانو په بیا بیا دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت به خپله آئینی موده پوره کوي خو په پی ډی ایم کې شامل ګوندونه وایي د حکومت په ضد به د دسمبر په 16 نیټه د پی ډی ایم د مشرانو په غونډه کې مهمې فیصلې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د دسمبر پر درېیم نیټه د پنجاب په سیالکوټ کې قهرجنو خلکو د سریلانکا هیواد یو وګړی په دې تور لومړی ووژي او بیا یې دغه مړی وسوځاوه چې د دوی په وینا مذهب ته سپکاوی کړی و. خو پولیس وایي چې د دې تور له هیچ چا سره هیڅ ثبوت نشته. پولیسو په دې تور یو شمېر کسان نیولي هم دي. اوس پوښتنه دا ده چې په پاکستان کی خلق قانون ولی بیل ثبوت تر پرو لاند کوي. په دې اړه زموږ همکار منور شاه رپورٹ برابر کړی دی.
د پنجاب پولیس وای په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلانکایي تند وجنې او سوځولو په مقدمه کې یې نور شپږ مشکوک کسان نیولې دي. د دسمبر په 15 د پولیسو په رسمي ټویټر پاڼه لیکل شوی چې دا کسان د ویډیوګانو او ټلیفوني معلوماتو په اساس نیول شوی دي. د دسمبر په 3 د سیالکوټ په یو کارخانه کې د سریلانکا د یو وګړي د وجنې مقدمه کې پولیسو د 900 کسانو پر ضد رپورت درج کړي او تر اوسه یې لسګونه کسان نیولې دي. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې وخت په وخت د تشدد دا ډول پیښې رامنځته شوي چې پکې خلک بلوه شوي او قانون یې په لاسو کې اخیستی دی. له دې وړاندې د روان کال د نومبر په 28 د خیبر پښتونخوا 400 ضلع په مندني کلي کې بلوګرو وروسته له هغې یوې تاڼې او د پولیسو شپږو چوکیو ته اور واچوه چې پولیسو ورته د مذهب په سپکاوي تورن سړی د حواله کولو نه انکار وکړ. دا راز هم په 400 کې سا کال د اکتوبر په 9 د یو تن تر وژل کېدو وروسته قهرجنو مظاهرینو د مبینه قاتل کور ته اور واچوه او هغه یې پکې ژوندی وسوځوه. هم په سیالکوټ کې د 2010 کال د اګست په 15 بلوګرو د غلا په تور دوه ورونه په وهلو وجلي وو. خو پوښتنه دا ده چې خلک ولې پر ځای د دې چې د تورن کس پر ضد مقدمه درج کړي قانون په خپلو لاسو کې اخلي. په پېښور پوهنتون کې د ټولنپوهنې یا سوشیالوجي د څانګې استاد ډاکټر نور ثناءالدین د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل په کوم هیواد کې چې په ټولنیزه کچه په ناسم کار او تشدد کې ککړ کس ته بد نه کتل کېږي نو هلته خلک په اسانه بد کار او تشدد ته مایله کېږي.
کله چې سړی یو قانون پر خپل لاس کې اخلي نو هغه ګوري چې به نقصان صحیح سبب زه جیل ته ځم پانسې مانې بخیر زما او سبب دا کېږم نو دا غشیزونه خلک اشاروي چې بس نه دا قصد غلط کار مه کوه. خو چې کوم ملک کې پاکستان په شان ملک کې یو سړی غلط کار وکړي بیا ول ځنې خلک ورشي او هارون هم ول واچي نو هغې معاشره کې د دې مطلب چې دا غلط خلک خلک ستاینه کوي دې وجنه هم خلک د پولیس وغیرہ نه لريږي ولټا ځکه هغه ته پته چې خلک ما سپورټ کوي. مثال کې تر په خبر کې الکو راغی په عدالت کې یو کس وشتو او هغه نه خلک خیال کو هیرو جوړ کو هارونا مرونا غم دوه وتی چې تکړې وي د وکټ نشانه جوړ کړو جوړې ماډر خخر خکار وکړو.
ډاکټر نور ثناءالدین زیات کړه چې ریاست هم د سخت دریزو تنظیمونو په وړاندې نرمي خایي او د ته پکتو عام خلک دا فکر کوي چې څنګه سخت دریزو تنظیمونو ته قانون په لاس کې د اخیستلو سزا نه ورکول کیږي نو داسې دوی هم د سزا نه بچ کېدل شي. د پېښور هایکورټ د وکیلانو اتحادیه یا بار اسوسییشن مشر ارباب عثمان وای په ټولنه کې خلکو ته انصاف نه ورکول کیږي نو خلک د انصاف لپاره د قانون د احترام پر ځای د خپل سوچ او خوخي مطابق اقدام کوي.
تشدد چې کم دینو د دې خو ډیر اړخ کې دی شي چې رضا ولې کیږي. لومبه خدا دې چې کله په معاشره کې انصاف کم شي نو بیا دا څه شروع شي. امن او امان مسله دا چې کله پولیس والا شي یا داغه شي امن او امان والا چې کم دغه دي دا خلک چې فرض کا خپل کار صحیح طریقے سره نه کوي نو دې سره چې کم دینو هغه اعتماد د خلکو چې کم دی ختمیږي. نو دې وجه نه کله نه کله هغه زیاتې موشي راوي نه نو هغه خپل هغه چې کم دا وی خوشوي نو هغه پاتې بل اړخ چرته موقع ملاو شي نو هغه وباسي. نو دا هغه لکه فوري سبب خو جوړ شي هغه وخت سره خو دا هغه شاته چې کم عوامل نو هغه دادي.
ارباب عثمان زیاتوی عدالتونه د انصاف ورکولو لوی سرچینه ده خو هغوی هم د پولیسو د رپورت او تحقیقاتو په رڼا کې فیصله کوي او که پولیسو خپل ذمہواری په خطوګه نوی تر سره کړي نو په عدالتي فیصله کې هم متاثره خلک له انصاف محروم پاتې شي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا د تشدد او ورستیو پیښو په تناظر کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وړاندیز کړی چې حکومت د پټولنه کې د تشدد عوامل او د دې د مخنیوي لپاره د اقداماتو په لړ کې د کارپوهانو یو کمیشن جوړ کړي. نوموړي د دسمبر په 15 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل که د دې حالاتو مخنیوي ونه شي نو صورتحال به لا پسې خرابېږي.
خلق د اسلام روح چې کوم دې سپیرټ شاید چې پاغه نه زیات اسلام ظواهر کې دی هغه طرف ته ډیر زیات روان دي او زما خو اوس هم دا اصرار دی چې د دې ضرورت اوس دا دی چې یو د ماهرینو قومي کمیشن د دې جاج والی چې دا صورتحال ولې دې طرف ته روان شو. د دې رجحاناتو د میلاناتو اسباب څه دي او د دې تدارک څنګه کېدای شي.
د ډاکټر قبله ایاز په وړاندیز لا هم حکومت سنه دی ویلي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د سیالکوټ پیخي په تړاو باندې نیولې کسان ارو مرو مقدمه کیږي. دا راز د خیبر پختونخوا پولیسو د 400 ضلع مندرنی تانه او چوکیانو د لوټلو او سوځولو په تور واو یا مشکوک کسان نیولې دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خبریالانو د خوندیتوب هغه قانون لوی بریا بولی چې د نومبر په میاشت کې له قومي اسمبلی څخه منظور شو. د دې قانون تر مخه به داسې یو کمیشن جوړیږي چې خبریالان کولی سي خپله هر مسله ورته د حل لپاره وړاندې کړي. د حکومت په خبره دا قانون خبریالانو ته د کار او ژوند حفاظت برابروي خو خبریالان شکایت کوي چې په دې قانون کې ځینې خبرې داسې دي چې د ریاست لخوا د آزادو رسنیو مخه پرې نیول کېدای سي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د خبریالانو وفاقي اتحادیه پی ایف یو جی وای د رسنیو سره د کارکونکو د خوندي ساتلو لپاره راوړل شوی قانون باید یوازې تر کاغذونو پاتې نشي او په بشپړ ډول دی عملي شي. د دې اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په میاشت کې له پارلمانه د منظور شوی قانون هرکلی کوي خو په پاکستان کې ستونزه د قوانینو د نشتون نه بلکې د عملي کولو ده. هغه زیاته کړه له همدې وجه خبریالان ویریږي او تحقیقاتي کار نشي کولای.
آیډیل خو نه دی شروعات شدي باقی خو لوی خبر ازموش چې کنسرن دی هغه د امپلیمنټیشن. نو د پاکستان کې ډیر لوی مسله دا دی چې قانون جوړیږي بیا امپلیمنټیشن نه دی. ډیر لوی مسله خو دغه ده مطلب دغه چا سره چې دی د نور ګروپو سره خو ستاستا لوی مسله نه دغه چې د دې څه زیاده مسله وي نه انویسټیګیټیو رپورټینګ چیرې پاکستان کستا ما په نظر کې خو نه که زه کنفلیکټ ایریا کې تلم نو یو ډیپټی کمشنر اسسټنٹ کمشنر ماتوای چې بنه زه بای ول نه بای قانون دی نه چې زنه سمپل وای نه ته خو تل نش صافي چې غواړي صافي غواړي څوک رکاوټ وانه چي.
د خبرلانو د خوندي ساتنې نړیوالې کمیټې سی پی جی د راټول کړو معلوماتو تر مخه په پاکستان کې له 1992 کال څخه تر 2021 پورې 13 خبرلان وژل شوي او په سلګونو نور په بیلابیلو وختونو کې بندیان شوي دي. د ادارې په خپل ویب سایټ لیکلي چې په پاکستان کې خبرلانو ته له وسلوالو ډلو مافیا او امنیتي ځواکونو ګواښونه موجود دي. د تحریک انصاف حکومت لخوا راوړل شوی نوی قانون کې ویل شوی چې د دغه ګواښونو او نورو شکایتونو اورېدو لپاره به اوس یو کمیشن جوړیږي چې غړي به د خبرلانو استازي او حکومتي چارواکي وي. همداراز په دې قانون کې د رسنیو ادارو ته ویل شوی چې خامخا به د خبرلانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه اخلي او د ضرورت په وخت پورې سره مالی مرسته کوي. د دې ترڅنګ خبرالانو ته دا حق ورکړ شوی چې د تنخواه د ځنډېدو په صورت کې د دفتر مشر په خلاف حکومت ته شکایت وکړي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري د دسمبر په 2 نیټه په اسلام آباد کې د دې قانون د تشریح کولو په وخت وویل چې دا د تحریک انصاف حکومت بې ساری اقدام دی
او بڑی کمپریهنسیو
ډیر هر اړخیز قانون مراوړی دی. په نړیواله کچه دا تاثر ورکول کیږي چې په پاکستان کې د رسنیو ازادي نشته. که په پاکستان کې دا ازادي نه وي نو بیا خو په هیڅ ځای کې نشته، ځکه چې موږ له هر بل هیواد ډیر آزاد میډیا لرو. مسلمان هیوادونه وان د لومړی کچې پرمختللي هیوادونه هم په موږ پسې نشي رسیدلی کله چې هم د رسنیو د آزادۍ خبره کیږي.
خو د خبرلان لپاره کارکوونکي نړیوالې ادارې بې سرحده خبرلان د 2018 کال په ریپورت کې وایي چې په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي او له همدې کبله د ملک د 180 هیوادونو په لیست کې په 145 نمبر دی. د ادارې د خبرلانو د خوندي ساتنې دا نوې قانون بے معنا بللی او د دسمبر په لومړۍ نیټه یې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت په دې کار سره د رسنیو خاموشه کول غواړي. په خبر پاڼه کې د قانون په 6 دفعه یا ماده نیوکه شوې چې په کې راغلي د غلطو معلوماتو خپرونکو او نفرت پرونکو رسنیو پر ضد به جنایي مقدمه درج کېدلی شي. بے سرحده خبر اعلان وای حکومت نفرت پارونه او غلط معلومات نه دی تعریف کړي او د دغه اصطلاحاتو په مجهوله ساتلو سره به د هغه خبر اعلانو پر ضد ګامونه اخلي چې د حکومتي پالیسیو په اړه تنقیدی ریپورتونه جوړوي. په 2013 کال کې د خیبر پختونخوا سره شامل شوی او د پاکستان تر عین لاندې راغلو قبایلي سیمو خبر اعلان هم له دې قانونه ډېرې هیلې نه لري. آزاد خبریال رسول داوړ د دسمبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې نه په بشپړ ډول عدالتونه شته او نه هم پولیس نظام، نو ځکه د ډیرو امنیتي مسایلو په اړه له رپورټ ورکولو ډډه کوي.
اوس پورې ګڼل کیږي چې دا قبایلي اضلاع نه بلکې دا غزړه فاټه ده. سیفټي هم نشته یاره، اوس پورې لښته ده ځکه چې هغه شان اکسس ته چې تور نږدې کېږي، فار اگزامپل وزیرستان کې روزانه بل یا ټارګټ کلینګ چې کوم کېږي، کته د دې په آزادانه
د پاکستان د اطلاعاتو وزارت تر مخه په دې ملک کې له 112 څخه ډېر ټلویزیون چینلونه، 233 ریډیو سټیشنونه او 200 ورځنۍ او 19 ورځپاڼې موجودې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په جنوبی وزیرستان کې خلک وایي چې په سیمه کې د ځنګلونو د وهنو لړۍ لا هم روانه ده او د دوی په ادا چارواکي په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. دا شکایت د شکی او اوسیدونکو کړی، خو چارواکو له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په غیر قانوني توګه د ونو په وهلو د ککړو کسانو پر ضد یې وار له مخه کاروایی پیل کړې ده. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان شکی سیمه اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کې د ځنګلو غیر قانوني طریقې سره وهل لګیا دي او مقامي انتظامیه د ځنګلو وهلو مخنیوي کې ناکامه دو. د شکی سیمه یو مشر حمزه وزیر په دغه باراکښې مشال ریډیو ته وویل
چې د میز د سکی سیمه په دغه سره مختلفې سیمې نږدې تړلې دي چې بدر دی او شاول دی ورسره اورې دي په خمرنګ ایریا دو. په دغه علاقہ کے قدرتی جنگلات چپا کے چڑھائی نشتر جنگوزی اور منزا وطرا نورے وڑی کے وڑی کے قدرتی بنے دی سا علاقے خل کے تاغا بنے دے کورا دے چلاولے دے پورا یعنی دے پلا رزق دے حاصل اولے دے پورا دے بے دریز و طریقہ بندے کتی شری کری دو دے افغانستان ناروغلی ماجرین یا دولے دے نورے ایجنسی نامومن دے وغیرہ ناروغلی خلق چے دے آرے رو وڑی دی نو آخود کار آرے دی پا ایوار رز کے دے 2 کلومیٹر ونے صفوی کو پیرا جنگلات پیوار رز کے ختم سی.
دے شکی یو بلو سے دن کا نور محمد ویائی چھ دے جنگل محکمہ او پولیس دا پسویلی وزیرستان کشے دے جنگلو غیر قانونی واحل مخنیوائی دا وکی
پولیس لوگا غریبون خدا سی چالا گیا دی خو پیرا دا سی چھ دے پتا آکش نا کمزوری ہونے دی دا جنگلات او پیندوش دا غا پیل لچ مثال دا رکتام کو کشیر بیدامی نا کٹکی گی میرو بیدار وطن نا نکلا حرکت کی یعنی نور وطن تو بیا بایی جنگلات اچولو چې مثال دې امیر دې ځنګل دې بچ کولو کوشش وکړو خپل ډپټې په دوی باندې وکړو نورو میرو هم دا ځرته کې
مشال ریډیو چې په سویلي وزیرستان کې غیر قانوني طریقې سره دې ځنګلو وهلو په باره کې د پولیسو مشر خانزیب مومند سره تماس ونیولې هغه وویل
جنگلات غیر قانونی کٹائی منگتا بارہ کی اطلاع رکھو ان شاء اللہ بر وقت کاروائی وہ پولیس اداگی خلاف کئی
دے شکیو سے دن کو داہم اوویل چارگی او کوئلے تجیرون پر غیر قانونی طریقے سرا دے انگورا ڈا پلار دا لرگی او کوئلہ افغانستان تا سمگل کوی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
پاکستان په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او درملنې لپاره د وړیا دوایانو لږدول پیل کړی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا د افغانستان د ولس د ستونزو کمولو او هغه هیواد سره د کلکو اړیکو لپاره به دا ډول مرستو ته دوام ورکوي. لکه چې افغان طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي په هغه هیواد کې ګڼ شمیر بشري ستونزې رامنځته شوي چې پکې د خوراکي شیانو ترڅنګ د درملو هم کمی دی. په دې اړه تفصیل د شیبیر احمد جان پر رپورٹ کې
د پاکستان د دوایانو شرکتونو سازمان یا پاکستان فارماسیوټیکل مینوفیکچرر اسوسییشن لخوا په 15 دسمبر اعلان تر مخه دوی په لومړي مرحله کې د 25 ارب روپو دوایانه یا داروګان ویړیا د کراچۍ څخه لیکدول پیل کړی دی چې هلته به د بیلابیل وبایي او نور یو شمېر عام ناروغو درملنه پرې وشي او وایي چې 16 پس په د 100 ملیون روپو نور دوایانه او سامانونه هم لیږي. پېښور پوهنتونکې د جرنالیزم استاد پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف چې د افغانستان په حالاتو ژور نظر لري وایي چې افغانستان موجوده وخت نړیوال امداد ته ډېره اړتیا لري او باید ورسره مرسته په بیړنۍ بنیادونو وکړي شي.
په افغانستان کې څه کوم صورتحال دا یقین لرا چې هغه د کشمیر او فلسطین نه زیات خراب ده. افغانستان کې څه چلی ده او هلته کې موسم څه کوم دا را یخ موسم دا په هغه کې د خلکو روزګار او بسر وسیلې درک نه لګي د خوراک درک نه لګي او مختلف ایمرجنسي غونې صورتحال ده. سیمه ایز څه کوم هېواد ملکونه دي او همدغه سي ګاونډي ملکونه لکه پاکستان شو انډیا شو چین شو د ازبکستان ترکمنستان د دې ټولو ذمېداري جوړیږي بل د هغې پیسې خخي پاکستان طرف نه څه کوم دا سامان روان ده په د باندې زه دا وایم چې یو طرف ته خوخه کم ده خدا ډیر کم دمونه دي که تاسو وګورئ
نو موږ زیاتوي چې د ټولو غټه سیمواري دا وخت د نړۍ علاوه د موجوده طالبانو حکومت جوړیږي چې کنور چاته وای او کنه وای خو خپل گاونډي هیوادونو نه په خلاص مټ د خپل اولس لپاره د مرستو غوښتنه وکړي.
د ټولو نه لوی ذمہداری خدا د افغانستان د وخت کوم د طالبانو طالب حکومت ته اگر چې هغه پر رسمي توګه په دنیا کې نه منل شوی او بیا هم خدا
سیاسی چارو کارپوہ قریش خٹکوائی دا استونج کمولو او اعتماد سازی لپاره باید دا افغانستان سرا پولی په مکمل توگا دا تجارت لپاره پرانستلی شي.
پاکستان ملکات خاص کر
بلخواته پاکستانی خارجه چارو وزارت پریکړه تر مخه د هندستان نه د غنمو او د ویانو د افغانستان ټکونه پاکستان کې د ترخم دلار اجازه هم په دې غرض ورکړل شو چې د افغانستان د ولس مرسته وکړي او د دې پریکړه افغانستان کې موجود طالبان حکومت هم هرکلی کړی دی. بلې خواته د صحت نړیوالې ادارې او متحد قومونو نړۍ خبردار کړی ده چې افغان ولس د صحت او خوراکي خطرناک ستونزو سره مخ کېدی شي، نو باید د دوی مرستې وکړی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. 12:30 بجې سوی له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
نن د دسمبر په شپږمه په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوری تحریک غونډه کیږي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په اړه تېره ورځ په تحریک کې د شامل مسلم لیگ نواز ګوند یو مخکښ او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د پی ڈی ایم د نظارت د کمیټې غونډه ترسره شوه. په دغه غونډه کې د حکومت پر د فیصله کون لاګما تر څنګ د پارلمان نه د مستعفی کېدو په سپارښتنه خبرې وشوې. د پنجاب پولیس وایي په سیالکوټ کې د مذهب د سپکاوي په تور د یو سریلنکایي تن د وژنې او سوځولو په مقدمه کې نور شپږ مشکوکو کسان شوی دي. پولیس په خپل رسمي ټویټر پاڼه تېره ورځ ویلي دي چې په تېرو 2 ساعتونو کې د سی سی ټی وي کیمرو د موبایل ټلیفون د ډیټا په ذریعه دا شپږ کسان ونیول. پولیس زیاتوي چې دا کسان د خپلو خپلوانو دوستانو کره پټو. د دسمبر په 15 په لاهور کې د مذهبي همغږۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان د سلاکار علامه طاهر اشرفي په مشرۍ کې د بیلابیلو مذهبي او مسلکي مشرانو یوه غونډه وشوه. د پاکستان سرکار ریډیو وایي چې په دغه غونډه کې د سریلنکا ولس سره د یووالي څرګندونه وشوه. په د پاکستان د ستر عدالت په چیف جسټس یې غږ وکړو چې په سیالکوټ کې د یو سریلنکن کس په وژنه کې د ککړو کسانو پر ضد په بیړنۍ توګه د مقدمې کاروایي ترسره کړي. په دغه غونډه کې پرېکړه وشوه چې راتلونکي جمعې په ورځ به په سیالکوټ کې د شوي تر د عمل په اړه د غندنې ورځ لمانځل کېږي. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو له مخه په لاهور کې د قومي اسمبلۍ په 133 حلقه ضمني ټاکنو کې پاکستان مسلم لیگ نواز ولې بریا ترلاسه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن د متحده عربي اماراتو لوړ پوړي چارواکي محمد بن زاید سره د افغانستان په شمول په یو لړ مسلو خبرې کړي. د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ په ډاکه کې روان دویمه ټیسټ لوبه کې پاکستان 188 منډې جوړې کړې او 2 لوبغاړي او شي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدی چې مجید بابر وړاندې کاو. او سم تاسو ته ځینې نور رپورټونه وړاندې کوو. د امریکا د دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د دې هیواد د ځواکونو له لوري هوایي برید کې د لسو عامو افغانانو وژل کېدل تیروتنه او خواشینوونکې بللې ده. د امریکا دفاع وزیر لوید ایسټن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکا هوایي بریدونه به دوام ولري یا نه ځواب ورنه کړ. بل پلو د دې کورنۍ غړي وایي د امریکا لخوا د دې پیښې یو تیروتنه بلل او خواشینونکي بلل د دوی څخه تور لري کړی دی. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
ریاولی در دیوار تمام با خون شهدا یکسان شده بود.
داده ملغک دی. هغه د اگست میاشتې په 9 نیټه مازدیګر 4:15 خپل کوچنۍ لور شپږ وریرونه یو خورین د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایي برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موږ بیګنا کسانو هیڅ چاته مو ضرر نه رسیدلی. هغه داوی چې هغه یې کړی وي زموږ لپاره بې ارزښت وي او آن په ذهن کې مو هم هغه سي څنو وو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایي برید کې د لسو بیګنا افغانانو وژل کېدو ته په اشاره وایي.
زه له دې واقعیت څخه خوشین یم چې خپل 13 غوره کسان مو په ګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خوشین یم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاسه ورکړل. دا غو پویلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په 14 ورځو کې 144,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هر ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اگست میاشتې په شپږ ویشتمه د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه د دیارلس امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو څلور ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي وو امریکا خپل هغه اهدافو ته چې د القاعدي ځپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزي د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تېروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په کابل کې یو شمیر شزینه فعالانو د شزو په اړه د طالبانو د مشر بیت الله خونزاده د خپور سوی فرمان په اړه غبرګون شودري او وایي د افغانستان شزی غلام نه دي او باید د زده کړو او کار اجازه ورکړل سي. دوی د دسمبر پر 15 په یو غونډه کې ویل د طالبانو لخوا د شزو حق نه باید یوازې په واده پورې محدود سي، بلکې اسلام شزی له کار او زده کړو نه دی منع کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د خوځو په اړه د طالبانو د مشر فرمان ته د غبرګونونو په دوام یو شمیر فعال خوځو په کابل کې په دې اړه خپل دریس ښودلې. دوی وایي په دې فرمان کې د افغانستان د ټولو خوځو اړتیاو ته پام نه ده شوی او افغان ښځې او نجونې لا ډیر کار او زده کړو ته اړتیا لري. د دې غونډې یو ګډونواله هدا خاموش وایي
هدف برگزاری د دې غونډې یو موخه د طالبانو وروستی فرمان دی و موږ غوښتل خپل غږ ملګرو ملتونو او طالبانو ته ورسوو. د ښځو حقونه، کار، زده کړه او ګډون نه باید یوازې په مهر او واده پورې محدود سي. دا یو سپکاوی دی. هغه ډول چې ښځې د واده او مهر د انتخاب حق لري، دغه ډول د کار او زده کړې هم لري. ښځې د خپل ځان او اولادونو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
د بشري حقونو د څار سازمان هم د جمعې په ورځ د دې فرمان له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل په دې فرمان کې د ښځو د حقونو په اړه کومه اساسي ژمنه نه ده شوې. مدني فعاله پروانه ابراهیم خیل هم وایي ښځې او نجونې ډېر حقونه لري چې باید بحث پرې وشي.
موږ لا ډېر حقونه لرو چې باید په اړه یې بحث وسي. کاشکې ملا حبت الله د ښځو د واده پر ځای د هغوی د کار او زده کړو په اړه خبرې کړې وای او خپله اعلامیه کې دا هم لیکلي وای ځکه بې سواده ټولنه ثبات نه لري.
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه خپل لیدلوری بیان کړی. که څه هم ټام ویسټ دا فرمان ستایلی خو زیاتوي د افغان ټولنې په هره برخه لکه زده کړې، کار، سیاست او رسنیو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره لا ډېر څه ته اړتیا شته. دې غونډې یو بله ګډونواله صفیه اکبری وایي ښځې له زده کړې او کار سربیره سیاسي مشارکت هم غواړي.
د اسلامي امارت په اعلامیه کې یوازې دومره ویل شوي چې ښځې دې په زور واده او بدو کې نه ورکول کېږي. ښځینه باید په دې دوو حقونو پورې محدود سي. موږ د سیاسي مشارکت، زده کړې او کار حق هم لرو.
و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت دریز هم ولرو خو وایاندویانو یې زموږ له ډېرو اړیکو سره سره ځواب رانه کړ. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویاناو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلي وو په دې فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي او د دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزې حل کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته یې نکاح ته مجبورول منع کړل شوي او تر خوا یې په مهر او میراث کې د هغوی حق ثابت یاد شوی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په زور او په کم عمر کې د ودونو لوړه شمیره لري. د مخکنی جمهوري نظام پر مهال د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کورنۍ تاوتریخوالي او د میندو د مړینې دوه لوی لاملونه په کم عمر او په زور ودونه بللي وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000. 13,500. 18,380 کیلو هرتز.
د خبر پښتونخوا په سواد کې اخبار پلورون کې وایي په تیرو شاوخوا یو لسیز کې د ورځپاڼو یا اخبارونو خرڅلاو تر 80% پورې کم شوی دی. دوی د دې لامل د ټولنیزو شبکو او انټرنیټ دودیدل او عوامیدل بولي. دوی وایي د ورځپاڼو زرګونه خرڅونکي اغیزمن شوي دي. تفصیلی په دې رپورټ کې اورو چې نیاز احمد خان یې وړاندې کوي.
د آل سواد هاکر اسوسیشن صدر 55 کلن عبدالوهاب چې د تیرو سلورو لسیزو راسي اخبارونه خرڅوي وایي چې تیرو سو کالو راسي د اخبارونو خرڅ کم شوی چې ورسره په زرګونو اخبار خرڅونکي متاثر دي. دی وایي چې زیاتره هاکرانو نور کاروبار شروع کړی.
اخبار چې څنګه په پریس کې چاپ شي نو دغه شان دی دوی فیسبوک لور کی نو چې دوی فیسبوک لور کی نو چې څوک په 12 بجې ویخي نه هغه لاول وګوري بیا سار زمنګ نه څوک اخبار علي نظامنگ لیڈر غٹ نقصان نہ کرے دا پا پاکستان کی تقریباً 130,000 اخبار فروش تھی لگا دا 130,000 کسان چیری دا بے روزگار شیوی دی بل طرف تا جی کندین حکومت دا طرف ہم دی اخبار فروش تو سریلی پو سمراعات ہو لگا دا نیش تھی.
عبدالوهاب زیاتوي چې کال 1915 پورې به په زرګونو شمېره سره اخبارونه خرڅېدل. خلکو به اخبار ته انتظار و ولی اوس د کاغذ اخبار اغستونکي ډېر کم دي.
ما چې به اخبار راغستونو په دغه وخت کې مرګري زمونږ د 50 سیوا و ما به اخبار راغستو 3-3.5 اخبار به و نن زمونږ مرګري سو تختېد ولاړو د ایجنټانو غریبانانو قرضې پې هم دي 26-28 اخبار فروش دي او په هغې کې زه چې کم دن او اتیا اخبار راولم په هغه او یو اتیا اخبارو کې تاسو اوس دا ګورئ په هغې کې 10-12-15 پاتې دي. په یو اخبار کې زما 15-15 روپۍ کمیشن دی نو چې زه 6 اخبار خرڅ کړم نو زما 300 روپۍ شوي.
په سواد کې د مقامي ورځپاڼې ایډیټر او خبریال غبور خان عادل وایي چې د اخبارونو لوستونکي کم شوي نه دي. اوس زیاتره اخبارونه په سوشل میډیا خورېږي او په موبایل کتلی کېږي.
زه به د خپل اخبار ذکر وکړم چې هغه چېرته لیټ وخیږي یا نیټ ته ونخیږي نو خلک مونږ ته بیا ټلیفون نه کوي. هغه خلک چې هغه په نیټ باندې اخبار ګوري نو هغه ټلیفون نه کوي. خو د دغه دغه چې دی نو په دې کې به مونږ ته د هاکرانو دا خبره کوله چې یاره تاسو د اخبار لا نیټ ته مخېجوئ چېرته د ورځې لیټ ټایم کې خېجوئ نو زموږ په دغه باندې اثر کوي په سرکولیشن باندې. د اخبار سرکولیشن به کم شي خو کتونکي چې دي نو هغه نه دي کم شي. هغوی خپل دغه هغه دغه بدل کړی دی نو اوس په سوشل میډیا او په هغې باندې اخبارات هغوی ګوري.
خو غبر خان زیاتوي چې کله اخبارونه په سوشل میډیا شروع شول نو دې سره د اخبار نمائندگان او دفتر کې کارکوونکي خبریالان هم متاثر دي ځکه چې اخبارونه تنخواګانې دومره نه ورکوي چې گزاره پې وشي. دوی به اشتهارات اغستل او ورته به ټیک ټاک کمیشن ملاوېدو.
لکه الیکشن ته به تقریبا 4-5 میاشتې پاتې وي د دې وخت نه به خلکو په اخباراتو کې خپل دغه شروع کړو چېر ما زما د خلکو سره پیژندګلو شي زما پیغام خلکو ته نو خلکو به زیات انحصار په اخباراتو. بیا به چې کله انتخابي مو هم شروع شو نو په دې اخباراتو کې به د اشتهاراتو به بیا مونږ نه شو اغستی دومره به زیات شو. اوس هغه شی چې دی بالکل بدل دی. هر یو سړي ځان له یو پیج کول او کړی دی سوشل میډیا په مونږ باندې هم لکه ډېر زیات اثر شوی دی.
د خیبر پختونخوا اطلاعاتو محکمې ملکن ډیویژن ریجنل افسر نظام الدین پتا غړوي چې د اخبار خرڅونکو په اړه دوی سره څه قسمه پالیسی نشته. البته متاثر خلکو لپاره نورې محکمې شته چې ترې مرستې واخلي.
دا پرایویټ خلک دي د پرایویټ جاب په صورت کې تاسو دي ته ویلې شي چې دا پرایویټ جاب دی او د دې کردار اهمیت خپل ځای دی او مشکلات نن سبا د دې ډیر شوی دي چونکه حکومت د ټولو خلکو د لپاره کار کوي خو دا خلکو دا مسله تر هغه پورې مخ ته نه راځي تر څو پورې چې دی خپل مسله په صحیح طریقې سره وړاندې کړی نه.
د سواد په ضلع کې به سوخ اتا مقامي اخبارونه چاپ کېدل. اوس صرف 4 اخبارونه چاپ کیږي. دغه رنګه د سواد اخبار خرڅونکو تر مخه 80% د هر اخبار په خرڅ اثر پریوته او که هم دغه رنګه دا سلسله روانه وي راتلونکي یو کال یا شپږ میاشتې کې به د ګوتو په شمار اخبارونه پاتې شي او نور به ختم شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنا پلور
پدیخ
پرونه کې پکبالی زلو کې د جنکو تعلیمی شری
اغی تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبه یا نهه پاورز پدرینی مو بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د قبایلي سیمو د کوونکو سازمانونو او تعلیمي ودې لپاره کارکوونکو ادارو ویلي چې د کورونا وبا له امله په 2018 کال کې د دې سیمو تعلیمي ادارو تقریبا 15 میاشتې بندې وې. دغه راز چې د هیواد په نورو برخو کې کوم قبایلي زده کوونکو تعلیم ترلاسه کوو نو هغه هم په دغه موده کې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. زموږ همکار اسرار الله مومند په یو تفصیلي رپورټ کې دې ته کتنه کړې ده چې په دې کال کې کورونا وایرس پر تعلیم څومره اغیز کړی دی.
د احتجاج د هغه قبایلي زده کوونکو دی چې د 2018 کال په لومبیو کې یې د کورونا له وجې تعلیمي ادارې او هستلې بندې وې او د انټرنیټ نشتوالي له کبله یې په کورونو کې آنلاین کلاسونه نشو اخیستلی. پاکستان ریاست وایي چې په قبایلي سیمو کې د امنیتي وجوهاتو له کبله انټرنیټ نشي بحالولی. د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونو تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي ادارې وایي دلته په 2018 کال کې نږدې 15 میاشتې تعلیمي ادارې بندې وې. د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د سږني کال سروې تر مخه د خیبر پختونخوا د وو قبایلي ضلعو هغه 3,00,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي پکې 3,00,000 ماشومان سکولونو ته نه ځي. د پاتې شاوخوا 3,00,000 ماشومانو سکولونه هم د کورونا وبا له وجې د روان کال له جنورۍ څخه تر د اګست میاشتې پورې 2 وارې د میاشتو پورې وتړل شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان وایي د دوی د سیمو له 11 جوماته تر 14 جوماته پورې شاوخوا 1,00,000 زده کوونکي چې په هایر سیکنډري سکولونو کالجونو او پوهنتونونو کې یې زده کړې کولې هغه هم په یاد موده کې د کورونا وبا له کبله په کورونو کېناستل. یاد سازمان او په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکوونکي غیر حکومتي اداره پیمز وایي په دغه شاوخوا 900,000 قبایلي زده کوونکو کې 95% زده کوونکي د انټرنیټ د نشتوالي له کبله له آنلاین کلاسونو بے برخې پاتې شول. د قبایلي زده کوونکو سازمان مشر خیال زمان ورغزی په 2 دسمبر مشال ډوته وویل که څه هم له اګست میاشتې څخه په قبایلي ضلعو کې په بشپړه توګه سکولونه خلاص شوي او زده کوونکي هم پورته کلاسونو ته منتقل کړل شوي خو دوی له زده کړو بې برخې پاتې شول او حکومت تر دې دمه د دې تعلیمي زیان هیڅ قسمه ازاله نه ده کړې.
نو هیڅ قسمه ازاله ورته نه ده میلاو شوې تر اوسه پورې. هغې ته صدا ته ازاله نه ده میلاو چې هغې دغه فایده میلاوي یا چې کوم د دوی نقصان وشو یا چې کومه د دوی د سټډي متاثره شوې ده چې دې ته بیا بعد کې داسې سیستم جوړ کړی چې دوباره هغې ته هغه سیشن یا هغه کلاسز ورکړي داسې ازاله نه ده میلاو.
د قبایلي زده کوونکو سازمان بل مخکښ مزبودین عثمان خیل چې خپل د پېښور سرحد پوهنتون زده کوونکی دی په 3 دسمبر یې مشال ډوته وویل په 2018 کال کې د قبایلي سیمو د کالجونو پوهنتونونو زده کوونکو د انټرنیټ د نشتوالي له وجې کلاسونه وانخیستل. نو د میډیکل کالجونو او روزګار په امتحانونو کې هم بیا د دوی کارکردګي ښه نه وه.
میډیکل او انجینیرینګ ټیسټونه وشو پاره کې زمونږ طالب علمان د دغه کسانو سره مقابله ونکړو پاتې کړې شو. د دې نه علاوه چې کوم نور کمپټیټیو اگزامز او چې کوم مقابله والا امتحانونه هم دغه طالب علمان د کیپی طالب علمان او د فاټا طالب علمان یو ځای ورته کېناسته نو زمونږ طالب علمان هغه میرټ کې هغه سره نه لږ.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکوونکي غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسیو مشر عمر رغزی وای په پاکستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمي ادارې بند وي او زیاتره زده کوونکو آنلاین کلاسونه نه واخیستي نو له دې کبله د زده کوونکو تعلیمي قابلیت راغورځېدلی دی. دا وای د کورونا وبا نه مخکې چې دوی کومه سروې کړې و نو د هغو له مخې د 15 جمعات زده کوونکي په زده کړو کې 1.5 کال شاته وو خو اوس د دغه جمعات زده کوونکي شاوخوا 2 کاله 4 میاشتې شاته شوي. نوموړی وایي د حکومت لپاره غټ چیلنج دا دی چې څرنګه د هغه قبایلي زده کوونکو ذهن زده کړو ته برابر کړي چې د میاشتو پورې یې تعلیمي ادارې بندې وي او د آنلاین کلاسونو بندوبست یې نه و شوی. دا وایي د دوی ادارې د کورونا وبا له وجې په ساینسي مضمونونو کې د شوي تعلیمي زیان د ازالې لپاره په ځینو تعلیمي ادارو کې عملي ساینس ښودل پیل کړي خو په خبره یې چې دا په وړو کې د مالګې برابر کار دی. البته نوموړي په 2 دسمبر مشال ډیو ته وویل دا د حکومت لپاره یو مثال دی چې په دې توګه د شوی تعلیمي زیان ازاله وکړي. حکومتی پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ دا سروے لمخی دا قبائلی ضلع چلور او یا اشاریہ چلور فیصد جینکی او اتھ درش اشاریہ پنج فیصد ہلکان چی عمرون یہ دا پنج او شپاڑ سو کلون ترمنز دی دا وقت سکولون تا نزی پا سروے کی رغلی چی پنج شپیت اشاریہ دو فیصد خلق سکولون تا دخپل و ماشومان نلیگلو وجہ غربت او پنج لس اشاریہ دو فیصد بیا غیر میادی تعلیم خواهی. دا خبر پختونخوا دا بنیادی او ثانوی تعلیم وزیر شارام ترکی پر دیڑا لڈان رسپان سرا پا خبرو کیویل چی لسکولون دا بہر ماشومان و پشمیر کی دا زیادتوالی وجہ کورونا و بعدا دا وای زیاتره ماشومان او سکول نازه کپری خودل چې د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ وګټي. ترکی په 28 اکتوبر ورسپانه ته ویل چې د دې مسلې د حل لپاره یې زرګونه سکالرشپ وړیا کتابونه او جنکو ته مشتنی وظیفه ورکول پیل کړي. همدارا څرګندونه په 3 دسمبر د خبر پختونخوا اسمبلی د بنیادی او ثانوي تعلیم کمیټې مشر او د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي پختونیار خان اهم مشالې ته وکړي.
ان شاء اللہ گورنمنٹ کوشش کی طریقے سے ہم خپل کمی دیشے پورا کو دے لکانو دے زوانانو تا جنکو تا مخفل تعلیمی طریقے کار خپل رٹین خپل آدھا پورا کو پتے حوالے کرا
دا قبلی سی مزدکون کو سازمانون او دا تعلیمی ودی لپارا کارکون کی غیر دولتی اداری پدا سی حال کی دا کورونا وبا لعملہ پا 2018 کال کی تعلیم تا دا اختی زیان خبر کوی چی دا وقت دا اروپا پا یو شمیر حبادونو کی کورونا وبا بیا زور خستے دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
په پېښور، کوټه او کابل کې د کتابونو خپرونکي او کارپوهان وایي په 2020 کال کې د کورونا وایرس نړیوالې وبا او سیاسي ناکراری کا یو خواته د ژوند نورې برخې اغیزمن کړي، نو بل لوري ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سوي اندازې سره سم روان کال په 3 واړو شهرونو کې شاوخوا 495 کتابونه خپاره سوي دي. شاهین بنیرای په دې اړه رپورټ لري.
په 2020 کال کې یو خوا د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو له کبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو له کبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغېزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کورونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 700 نه برابر یو 100 خوشه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي، او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 100 خوشه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 100 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوشه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خوبه خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې داسې سالوخ کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسٹی بک ایجنسی والا چکم دیا ہوئی تقریبا یا 15 کتابوں دا سے بیچا کڑی ہوئی او د پختو اکیڈمی کم چی د پیخور پہنتون ادارہ دا ناویم دا زل دی کال کی ابھی صرف نو دا سے کتابوں ڈیر نہیں چاپ کڑی خود تقریبا سو خوش آلس کتاب ناویم چاپ کڑی دی
اگرچہ د پختونخوا پسوات مردان او بنو کی هم د پختو کتابونه چاپ کیږي خو په دا حوالہ پیښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبی ټولنو لخوا د پختو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي د پختو اکیډمي کوټه په خوانی مشر او سړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پختو اکیډمي د 500 کتابونو د خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي نوموړې زیاتوي
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې دا د دې تنظیم سره کلیزه هم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تابع کړو چې موږ 500 کتابونه چاپو هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تک تو کتاب کوټ کوم پبلیشر دی دا اوسه د پبلیشن کار هم شروع کړی دی هغه په دا مزدوش پو کې یو وخت کتابونه چاپ کړي دي نو په 2020 کې دلته چې کوم کتابونه چاپ شوي دي هغه د نورو کلو په پرتله ښه چاپ شوي دي
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیاغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېده او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې په افغانستان کې د دانش خپرندو ادارې مشر اسد دانش وایي روانو حالاتو مجبوره که چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي
باندې بازه فکر کوم د پښتو په ټولو یو تلوي خپنځو سي ادیش کتاب په دې کال کې چاپ شوی ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پودرې دا موږ بیا په ټول کال کې کتاب کتاب چاپ باندھے
خو ځینې سرنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو لکبلا لیکوالان دې ته اړشوي دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایو کی او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفيانه موضوعاتو باندې د خپل فکر څرګندونه وکړي د پېښور د ایڈوارډز کالج استاد او سرنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حوالہ ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده نوموړی نور وایي
تنقیدی چې کومې نړیوالې پیمانې دي په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دي نو هغه مخې ته راځي که تاسو د مختلفو پوهنتونونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریانې اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلق دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړاندې هر کال د پښتو ژبه خو او شا سلور زره کتابونه خبرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبیاتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیرا لګه پاتې شوې ده
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو